السلام علیکم درنو اوریدونکو، په کابل کې د سهار 8 بجې شوې. یو ور بیا مو په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې هرکلی ومنئ. په دې هیله چې روغ اوسئ، په روانه خبرونه کې مو بیلابیل مطالب راټول کړي. اوری چې د جنوبی آسیا د همکارۍ او سازمان یعنی سارک مشرانو د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف فوق العاده غونډه وکړه. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره هوکړه کې د امریکا یو شمیر اهداف ترلاسه شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی هڅه کوي چې دغه هیواد ته د وارداتو په زیاتولو په بازارونو کې د لومړنیو اړتیاو وړ مواد د بایو د لوړوالي مخه ونیسي. او په ایران کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره هم مهاله ایراني چارواکو یو ځل بیا دغه هیواد وګړو ته امر کړی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره هوکړه کې د امریکا یو شمیر اهداف ترلاسه شوي. زلمی خلیلزاد د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي دغه هوکړه کې طالبانو هغه ژمنې کړي چې پخوا ورته دغه وسلواله ډله چمتو نه وه. له القاعده سره د اړیکو پرې کول، هغو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکول چې د امریکا او متحدینو امنیت ته ګواښ پیښوي، او د تاوتریخوالي کمول هغه اهداف دي چې د ښاغلي خلیلزاد په خبره له طالبانو سره هوکړه کې ترلاسه شوي. نوموړي ویلي له افغانانو سره ناست او تلپاتې اوربان لپاره د سیاسي تګلارې په اړه بحث ته د طالبانو چمتووالی د هوکړې نور مهم اړخونه دي. د طالبانو او امریکا هوکړه د فبروري په 9 د قطر پلازمینې دوحه کې لاسلیک شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي هڅه کوي چې دغه هیواد ته د وارداتو په زیاتولو په بازارونو کې د لومړنیو اړتیا وړ موادو د بایو د لوړوالي مخه ونیسي. د دې خونې ویان جان آقا نوید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په هڅو او د ترانسپورټ وزارت په همکارۍ له ترکمنستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه عادي حالت ته راګرځېدلې. خاغلی نوید وویل له پاکستان سره هم یوازې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګېدلی، نه په سوداګریزو توکو او دارو درملو. سوداګری خونه دغه ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د افغانستان د یو شمیر بندرونو په بندېدو په بازارونو کې د لومړنیو موادو بیې لوړې شوې دي. پرون یو شمیر کابل خاریانو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي وو چې د یوې بوجۍ وړو بیه له 1500 نه 1800 افغانیو ته پورته شوې. په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د افغانستان یو شمیر سوداګریز بندرونه له 13 راهیسې تړل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هرات ولایت کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 500,000 افغانۍ ځانګړې کړي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي د دغو پیسو اندازه پخوا 5.5 میلیونه وه، خو اړتیا ته په کتو 2 میلیونه نورې هم پرې اضافه شوي. تر پرون ناوخته پورې عامې روغتیا وزارت افغانستان کې د کورونا د 1400 مثبتو پیښو راپور ورکړی و. افغانستان کې د همدې وایرس د خپرېدو له ویرې سپورتي پروګرامونه او د نوروز مراسم لغوه شوي، او ښوونځي او پوهنتونونه هم د حمل میاشتې تر پایه رخصت شوي دي. افغان دولت له رسنیو هم غوښتي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په عامه پوهاوي کې خپل رول ولوبوي. د هلمند په مرکز لخکرګاه کې په یو چریکي حمله کې 2 پولیس وژل شوي. د هلمند ولایت د پولیسو مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې 2 پولیس ټپیان شوي هم دي. خو د پولیسو یوې بلې معتبرې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل 2 موټر سایکل سپرو د دوهمې حوزې د پولیسو په ګزمه حمله وکړه او 2 تنه ووژل. برید کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د دغه غلچکی برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. په وروستیو کې په لخکرګاه کې هدفي او غلچکی بریدونه ډېر شوي دي. لا ازادي راډیو نه خبرونه ته دوام ورکوه. د همڅو بهراني خبرونه. په ایران کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره هم مهاله ایراني چارواکو یو ځل بیا دغه هیواد وګړو ته امر کړی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون په یو ویډیو په یو کانفرنس کې ویل ایرانیان باید خپل پلان شوي سفرونه هم د حالت تر ښه کېدو پورې وځنډوي. پرون په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله د 114 نورو کسانو د مړینې خبر ورکول شو چې ورسره د کورونا له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 240 ته پورته شو. ایران کې چارواکو ویلي نږدې 14,000 کسان په دغه وایرس اخته شوي، او ورځ تر بلې هلته روغتیایي بنسټونه د وایرس په وړاندې د مبارزې توان له لاسه ورکوي. ایران، ایټالیا او چین هغه درې هیوادونه دي چې تر نورو زیات کرونا وایرس وځپل. عراقي چارواکو ویلي چې سر له سبا یعنی سه شنبه تر یوې اونۍ پورې له بغداد او برعکس بغداد ته ټولې الوتنې لغوه کوي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې دغه خبره عراقي چارواکو د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په خبر پاڼه کې د عراقي چارواکو په حواله ویل شوي چې دغه ګام د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف اخیستل شوی دی. عراق کې تر اوسه د کورونا یو سلس مثبتې پېښې رامنځته شوي او له دې ډلې د لسو کسانو د مړینې خبر ورکول شوی دی. او د اسرائیل ولسمشر ویلي د دغه هیواد د سیاسي اپوزیسون له مشر بینی کانتز څخه به وپوښتل شي چې نوی حکومت جوړ کړي. د اسرائیلي ولسمشر ری وین ریلون دې خبرو دا چانس زیات کړی چې کانز به وکولی شي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له سیاسي ډګره په شا کړي. د اسرائیلو د ولسمشر دا څرګندونې د بنیامین نتنیاهو په وړاندې لویه ضربه بلل کیږي. هغه صدر اعظم چې له یوې بې سارې سیاسي کړکېچ سره مخ دی، خو معلومه نه ده چې د بینی کانز شین او سپین منځلاري ګوند به د اسرائیلو سیاسي حالت قابو کړی شي او که نه. نتنیاهو چې اویا کاله عمر لري، له ډېرې مودې راهیسې د اسرائیلو د صدر اعظمۍ چارې پر مخ بیایي. د خبرونو پای. مغل ازادي رادیو ناوري درنو اوریدونکو وړاندې دغه یو ساته خبرونه چې زه اکرام الله اکرام درامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم اوري چې د جنوبی اسیا د همکارۍ او سازمان یعنی سارک مشرانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف فوقالعاده غونډه کړې. دا غونډه په 13 ورځ په ډیلی ښار کې جوړه شوې او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کورونا وایرس له امله په ایران کې لس افغانان مړه شوي. افغان حکومت وایي تر هغه چې د تاوتریخوالي کمیدو اړوند تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشي کیږي.
لیست زندانیای طالبان رو تشخیص میکنیم به تدریج.
په امو استراتیژیکو چارو کې د ولسمشر صلاحکار وحید عمرو دغه شان به د هم واوري چې د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبري ژر پیلېږي. په بهرنیو مسایلو کې اوري اروپایي هیوادونو داسې مهال د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې هڅې چټکې کړي چې ټوله نړۍ کې 1,650,000 کسان په دغه وایرس سخته شوي دي. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د جنوبی اسیا د همکارۍ او سازمان یعنی سارک مشرانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف فوقالعاده غونډه کړې. د غونډه 13 ورځ د هند په ډیلی ښار کې جوړه شوې و چې د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پکې د ویډیو کانفرنس لالارې ګډون کړو. غونډه کې د کورونا وایرس په وړاندې په ګډو هڅو او اقداماتو او د ورته کانفرنسونو په دوام ټینګار شوې. په دې اړه اسد الله لودین نور حال راکوي.
د سارک سازمان په فوقالعاده غونډه کې د غړو هیوادونو مشرانو د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه خپل نظرونه سره تبادله کړل او ټینګار یې وکړ چې د دغه سراسري وایرس په وړاندې باید محتاطانه چلند وشي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ خبرپاڼه وایي چې محمد اشرف غنی د غونډه کې وویل چې په جنوبی آسیا کې تر ډیره بېوزله خلک ژوند کوي، نو ځکه دغه سیمه تر ټولو ډیره له ګواښ سره مخامخ ده. په خبر پانه کې د ښاغلي غنی په حواله ویل شوی چې د سارک غړي هیوادونه باید یو ګډه کاري ډله رامنځته کړي چې وخت په وخت د دغه ویروس د مخنیوي په هدف همغږي وکړي او تجربې سره شریکې کړي. افغان ولسمشر غونډې ته ویلي دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پېښې د یک شنبه تر ماښامه 14 ښودل شوي او د دې ویروس له امله له افغانستان کې څوک مړه شوي نه دي. محمد اشرف غنی غونډه کې له ایران د پټکو د افغانانو په بی‌برنامه راستنېدو اندېښنه ښودلې او دغه چاره یې د سیمې لپاره لوی ننګونه یاد کړې ده. محمد اشرف غنی ویلي د پولو تړل یو مهم ګام دی، خو ټینګار یې کړی چې د دارو درملو او لومړنیو توکو لیږد رالیږد باید محدود نشي. د سارک یا جنوبی آسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان 8 غړي لري چې افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، بنګلادش، سریلانکا، مالدیف او بوتان پکې دي. د سارک سازمان په فوقالعاده غونډه کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي وړاندیز کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره باید د مرستو یو بیړنۍ وجهي صندوق هم جوړ شي. خاغلی مودی زیاته کړي هیواد چمتو دی چې لومړنی ګام کې له دې صندوق سره لس میلیونه ډالر مرسته وکړي. د افغانستان له اړخه هم له دغه صندوق سره د مرستې ډاډ ورکول شوی دی. د سارک په پرونۍ غونډه کې هوکړه شوې چې یوه اونۍ وروسته به بله ورته غونډه جوړیږي چې روغتیایی او اقتصادي متخصصین به هم پکې ګډون کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري درنو دوستانو وام اوریدل چې د جنوبی آسیا د همکاري او سازمان سارک مشرانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف فوق العاده غونډه کړې. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي د کورونا وایرس له امله په ایران کې لس افغان کډوال مړه شوي دي. د دې وزارت وزیر سید حسین عالمی بلخی تیر ورځ د ولسی جرګې په یوې ناسته کې ویل چې په ایران کې د کورونا وایرس له امله د مړو شویو افغانانو په اړه دقیق معلومات نه لري. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغانان روانو حالاتو سخت اندېښمن کړي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ایران له چین څخه وروسته هغه هیواد دی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې زیات دی. په دې هیواد کې یو شمېر میشت افغانان هم د کورونا په وایرس اخته شوي چې ځینو یې خپل ژوند هم بایللی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې په یوې غونډه کې وویل یاد وزارت ته رارسېدلي معلومات ښیي چې په ایران کې د کورونا وایرس له امله لس کس افغانان مړه شوي دي. دوی تاسو ته بهتره جوته ده چې په ایران کې د افغانانو په اړه د معلوماتو ترلاسه کول مشکله ده. د دې لپاره چې کله یو کس په کورونا وایرس اخته شي هغه قرنطین کیږي او هغه څوک چې مړ کیږي هغه په قرنطین ډول خاورو ته سپارل کیږي. تر اوسه چې موږ خپل تشخیص کړی لس افغانان د کورونا وایرس له امله مړه شوي. ښاغلی بلخی وایي دا چې څومره کسان په ایران کې په کورونا وایرس اخته دي دقیق معلومات یې نشته. هغه همدارزونه ویل چې مړه شوي افغانان څنګه او چیرته خاورو ته سپارل شوي، خو په ایران کې افغانان په څه وضعیت کې دي؟ زهرا چې د ایران په پلازمینه تهران کې خپل خاوند سره ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل هغه او خاوند هم د ایرانیانو په څیر د کورونا وایرس په اړه جدي اندېښنې لري، خو د دې وایرس د مخنیوي لپاره تر اوسه زهرا څه کړي؟ هغه وایي تقریبا دوه اونۍ کېږي چې په کور کې یو، بهر ته نه ځو. هغه څه ته چې اړتیا لرو د انټرنیټ له لارې اخلو، که کله هم اړتیا وي نو زموږ یو کس بهر وځي او هغه روغتیایي لارښوونې چې دي موږ عملي کوو. په ایران کې بل میشت افغان محمد رضا چې هغه هم په تهران کې ژوند کوي وایي په ایران کې د روغتونونو رویه له ناروغانو سره سمه نه ده. هغه وایي هغه څه چې افغانان سخت اندېښمن کړي هغه د ایراني روغتونونو رویه له افغان ناروغانو سره ده. هغه رویه چې په تېره کې له افغانانو سره کړي هغې ته په کتو سره موږ معلومات نه لرو چې په تهران کې څومره افغانان په کورونا وایرس اخته شوي، خو د ایران په قوم ښار کې چې هلته افغانان هم ژوند کوي زما د معلوماتو له مخې تر دا مهاله اووه افغانان مړه شوي دي. د ایران هیواد عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 13,938 او د مړو شویو شمیر 243 کسانو ته رسیدلی. دغه وایرس چې د تیر میلادي کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې په چین کې پیدا شو اوس د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو لکه ایټالیا، جنوبي کوریا، اروپا او امریکا ته رسیدلی. په افغانستان کې هم تر دا مهال 14 مثبتې پیښې د کورونا وایرس ثبت شوي چې ډیری یې د ایران ګاونډ هرات ولایت کې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو اوریدونکو، دا هم یو تازه خبر. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې ویلي دي چې دا 15 نوې پیښې دوی په هرات کې، د غشان دوه په لوګر کې او یوه هم په بادغیس ولایت کې ثبت شوې دي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا په ناروغۍ باندې د مثبتو پیښو شمېر 21 ته ورسېد. هرات 12، سمنګان 3، لوګر 2 او دغشان په کاپیسا، بلخ، دایکندی او په دوی کې یو یو پیښه ثبت شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس هم دوی سره یو شمیر مشکوکې پیښې په لابراتوارونو کې تر څېړنو لاندې دي. لابراتواري معایناتې کېږي او چې کله د دې معاینات پای ته ورسېدل په اړه به یې له رسنیو سره معلومات شریک شي.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
افغان حکومت وایي تر هغې چې د تاوتریخوالي کمېدو اړوند تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشي کیږي. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاحکار وحید عمروی دا تضمین باید طالبان افغان حکومت ته ورکړي. بلخوا بیا د سولې په چارو کې د ولسمشر غنی یو لوړ پوړی سلاحکار وایي د طالب بندیانو د خوشي کیدو لپاره باید یو منظم پروګرام موجود وي او د همغې له مخې دا بندیان آزاد شي. تفصیل ډیوا نادر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د خپلو 15,000 بندیانو خوشي کېدل یو مهم شرط یادوي، تازه افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د تاوتریخوالي کمېدو اړوند د تضمین غوښتنه کړې. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاحکار وحید عمر وایي
لیست زندانیای طالبان را تشخیص میکنیم، به تدریج
موږ د بندیانو نوملړ په مخ کې لرو. زموږ په نظر ټول مهم مسایل به هغه مهال په تدریجي ډول مخته لاړ شي چې د سولې خبرې او د طالبانو له لوري متقابل ضمانت موجود وي. موږ 15,000 زندانیان نه خوشي کوو تر هغې چې دا کار په تدریجي ډول او په مقابل کې زموږ او طالبانو ترمنځ راکړه ورکړه ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د یو فرمان په صادرولو سره ملي امنیت شورا ته امر کړی چې په تدریجي ډول د شنبې له ورځ راهیسې چې د کب میاشتې 23 کېږي د طالب بندیانو د ازادېدو بهیر پیل کړي. د دې فرمان پر بنسټ باید د شنبې په ورځ د 1,500 طالب بندیانو له ډلې 100 ته د پروان له زندان څخه او تر خوا یې د بند مودې ته په کتو خوشي شوي وای. خو اوس د ولسمشر غنی سلاحکار وایي تر هغه چې د دوی لخوا وضع شوي شرایط عملي نه شي طالب بندیان نه خوشي کېږي. بلخوا بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د افغانانو خپلمنځي خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو خوشي کېدل اړین دي.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو خوشی کېدل اړین دي او دا ضرورت په حکم کې منل شوی. باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره د دې قضیه ټول لوري عملی ګامونه واخلي.
د طالب بندیانو خوشی کېدل د بین الافغانی خبرو پیل لپاره د دې ډلې له شرطونو څخه یو دی. هغه څه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه کې هم ټینګار پرې شوی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغانی خبرو وړاندې طالب بندیانو خوشی وای. د دې بندیانو شمیر 15,000 تنه دی. خو د افغانستان حکومت وایي په لسو ورځو کې د دې بندیانو خوشی کېدل ناممکن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشرو حقونو خپلواک کمیسیون هم د طالب بندیانو د خلاصون په اړه اندېښنه ښودلې او وایي په طالب بندیانو کې یو شمېر داسې کسان چستر بشری جنایتونه یې تر سره کړی دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو د زندانیانو د تبادلې په اړه د دوی غوښتنو او پوښتنو ته لا هم ځواب نه دی ویلی.
و موردل چې د افغانستان حکومت وایي تر هغې چې د تاوتریخوالي د کمېدو اړوند تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشي کېږي. افغان حکومت ویلي چې دا تضمین باید طالبان ورکړي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې ژر پیلېږي. د دې وزارت په وینا حکومت د مرکچي پلاوي د ټاکلو لپاره له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او دینی عالمانو سره مشورې کړې دي. عصمت ساروان په دې اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جودپوري سلاحکار عزیز الله فضلي سره مرکه کړې لومړی وسخه پوښتنه کړې چې د مرکچی پلاوی د جوړېدو کار چیرته رسیدلی. خغلی فضلی
وایي څنګه چې تاسو په جریان کې یاست او د یو ټول مطبوعات په جریان کې دي، د دوی درې ورځې کیږي چې د سولې د وزارت رهبری او د سولې د وزارت ټول همکاران، خصوصا رهبری د وزارت، د افغانستان د جهادي رهبرانو سره او ورسره د افغانستان د جهاد علماء سره او داسې د قومي مشرانو سره په مشورو کې دي. ان شاء الله ولادت زیات تنسوي دي 15 کسي زیات چې ډیر ژر به اعلان شي او زه امیدوار یم چې د غایت به د بین الافغاني مذاکرات لپاره د خبرو میستزي او بلاخره او د افغانستان د 40 کلنې جنگ او بیا خصوصا د ولس کلنه جګړه چې دې ته د پای ټکی کښېږدي، نور ملت ته دغه بدبختي او جنګ او دغه سیاسي وضعیت چې تاسو وینئ د دې ټولو څخه سخت ستړي سوي دي او واقعا هم یو واقعي سولې ته ضرورت لري. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه مذاکرات، دغه بین الافغاني مذاکرات د افغانانو په خیر تمام شي او بالاخره موږ تاسې یو واقعي سولې ته ورسیږو، هغه سوله چې د ټولو افغانانو ارزو و ارمان ده. او زه امیدوار یم او هیله مې انشاءالله هم دا ده چې دغه بین الافغاني مذاکرات به ډیر ژر پیل کیږي او خیر به د مظلوم ملت ته رسیږي. مننه. خیر اوسې.
ټاکل شوی و چې د شنبې په ورځ بندیان خوشی شي، خو شبه تیر شبه اما تو خوشی نشول ولی
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست او خصوصا د مطبوعاتو سره دغه سوال تر اوسه پورې نه دی حل سوی او کوشش هم د دې و چې څنګه کولای شو چې د شنبې په ورځ یو تعداد بندیان خلاص شي. تاسو ته معلومه ده د دغه بندیانو دوسیې د دوی دپاره یو چار چوکاټ جوړول یو ترتیب جوړول هم داسې اسانه کار نه دی او دا یو دوه بندیان نه دي دا 15,000 بندیان دي او انشاءالله ولعزیز دوی به په خپل وخت باندې خلاصیږي د مابسونو نه به وځي او خپل کورونه او فامیلونو ته به ځي. تاسو په جریان کې یاست چې دغه ټولو سیاسي او جنګي بندیان دي دواړو طرفین ته، نو دا هم ډیر غټ کومک کوي بین الافغاني مذاکراتو کې چې د دواړو طرفین نه دغه مابسین خلاصیږي او کم بندیان چې اوس په دې انتظار کې دي هم د طالبانو سره او هم د طالبانو بندیان چې دی خود دولت سره بندیان دي، نو دواړه جانبه په انتظار کې دي چې کله به خلاصیږي. د دوی په خلاصېدو سره نور هم بین الافغاني مذاکرات په ښه توګه به انشاءالله مخ ته ولاړ شي او ټول ملت دې ته منتظر دی چې بین الافغاني مذاکرات په صحیح معنا سره شروع شي او موږ یو واقعي سولې ته لار
نو غږ ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزارت جګپوړی سلاکار عزیز الله فضلي چې زموږ همکار عصمت ساروان ورسره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د بهرنی موضوع پر لور، اروپایي هیوادونو داسې مهال د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې هڅې چټکې کړي چې ټوله نړۍ کې 1,650,000 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. که څه هم چین هلته د دغه وایرس د کمیدو خبر ورکړی، خو دغه هیواد پرون په هوایي ډګرونو کې د بهرنیو مسافرو د روغتیایي کنټرول لپاره بیرته تدابیر جدي کړل. په سیمه کې له چین وروسته دغه وایرس تر ټولو ډیر زیان ایران ته اړولی او پرون ناوخته هلته له دې امله د مړو شویو کسانو شمیر 240 تنو ته ورسېد. په دې اړه اسدالله لودین جزئیات وړاندې کوي.
اروپایي او د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو تر پرون ناوخته پورې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې جدي تدابیرو ته داسې مهال دوام ورکړی چې تر اوسه د وایرس نږدې 6,000 کسان مړه کړي دي. تازه د روغتیا نړیوال سازمان اروپا د دغه سراسري وایرس مرکزي سیمه یاده کړې، هغه وایرس چې د لومړي ځل لپاره 13 دسمبر میاشت کې په چین کې پیدا شو. څو اروپایي هیوادونو د دغه وایرس د مخنیوي لپاره د خلکو په تګ راتګ او سفرونو جدي محدودیت لګولی دی. په اروپا کې له تدابیرو سره سره فرانسې پرون محلي ټاکنې ترسره کړې او وی ویل چې دغه انتخابات د دیموکراسۍ د ساتنې لپاره مهم دي. د امریکا په هوایی ډګرونو کې هم وروسته تر دې ډېرې ستونزې پیدا شوې چې واشنگټن له 26 اروپایي هیوادونو سره هوایی تګ راتګ بند کړ. چین په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د پام وړ کموالی خبره کوي، خو دغه لته چارواکو په هوایی ډګرونو کې د بهرنیو مسافرو د روغتیایي کنټرول لپاره تدابیر بیرته جدي کړي دي. دا تدابیر وروسته تر هغه جدي شول چې د راپورونو له مخې د شنبې په ورځ په چین کې د کورونا 14 پیښې په هغو مسافرو کې رامنځته شوې چې دغه هیواد ته تللي دي. په همدې حال کې ازبکستان پرون په دغه هیواد کې د کورونا د لومړنۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ. په روسیا کې بیا د کورونا د پیښو شمیر 3 ته رسیدلی او دغه هیواد هغه ریلونه هم درولي چې د اوکراین، لاتویا او مالدوا ترمنځ یې تګ راتګ کاوه. په ایران کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 15,000 ته رسیدلی او د یکشنبې تر ماښامه له دې امله د مړو شوو کسانو شمیر هم 240 ته رسیدلی و. د ایران اسنا خبری آژانس د دغه هیواد د کورونا په وړاندې د مبارزې چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه هیواد کې روغتیایي مرکزونه ورځ تر بلې د کورونا په وړاندې د مبارزې توان له لاسه ورکوي. په همدې حال کې د ایران د چارو یو شمیر کتونکي وایي د ایرانی چارواکو د راپور ورکولو چارې شفاف نه دي او ممکن له ورکول شوو شمیرو زیات کسان په کورونا اخته شوي وي. کورونا وایرس چې لمنې څه باندې سلو هیوادونو ته رسیدلی د پراخېدو په حال کې دی، خو اکثر هیوادونو کې د ویروس د لاخپرېدو مخنیوي ته جدي تدابیر نیول شوي او دغه چارې ورځ تر بلې ګړندۍ کیږي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم د بهرنیو ورسپانو ته کتن لرو. احمد تکل ای مهم ټکی راټول کړی.
یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقه وروسته د جګړو دوام په یو تحلیلي مطلب کې څرګرلای دی او لیکي چې ډیری څارونکي د دوه د موافقه له لاسلیک وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو حملو ته په پام سره په دې باور دي چې دا موافقه له لاسلیک سره سم لمنځه تللې ده. خو خبرونه زیاتوي چې که څه هم د دې موافقه عملي کېدل تثبیت نه دي، د دوه موافقه اصلا د سولې موافقه نه بلکې څرنګه چې په عنوان کې ویل شوی دی افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه وه، نو ځکه مشروطه هم نه وه. یوریشیا ریویو وړاندې لیکي چې دا موافقه په ډیرو دلایلو بې ساري وه او پر اوربند له احتمالي موافقې پرته هم ښایي بالاخره ګټورو خبرو ته لاره پرانیزي. په مطلب کې راغلي چې د دوه په موافقه کې قطعاً د افغانستان د حکومت یادونه نه ده شوې، ځکه طالبان یې په رسمیت نه پیژني او په خاطر دې هم طالبانو په څو نړیوالو غونډو کې د حکومت له استازو سره د افرادو په توګه خبرې کړي او د دوه په موافقه کې هم د حکومت یادونه نه ده شوې، خو طالبانو ژمنه کړې چې په بین الافغاني خبرو کې به له افغان لوري سره کینی. یوریشیا ریویو وړاندې لیکي چې په دې توګه تر ټولو په ایدیال حالت کې هم په بین الافغاني خبرو کې ښایي افغان حکومت یوازې یو اړخ وي، په داسې حال کې چې د افغانستان او متحدو ایالاتو په ګډه اعلامیه کې حکومت ژمنه کړې چې په بین الافغاني خبرو کې به برخه اخلي او له طالبانو سره به اوربند ته هم غاړه ږدي. امریکایي د هیل ورځپاڼې هم په خپله وروستۍ ګڼه کې په دې اړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلی دی چې دا موافقه افغان میرمنې له خطر سره مخامخ کوي. ورځپاڼه زیاتوي د دوهې موافقه د افغانستان ټولو وګړو په تیره ښځو ته سوله نشي راوستلی. په مطلب کې چې د امریکا په میرلند ایالت کې دیره افغان ډاکټرې نادی هاشمی لیکلی راغلی دی چې د سولې په هر راز خبرو کې باید په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته ټولې لاسته راوړنې خوندي وي او په دې لاره کې مبارزې باید په پام کې ونیول شي. لیکواله زیاتوي د امریکا او طالبانو په موافقه کې نه یوازې ښځې له پامه غورځول شوي، بلکې په متن کې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب هیڅ راز ضمانت نشته. په مطلب کې وړاندې راغلي چې په دې موافقه کې افغان حکومت ته هیڅ راز ونډه نه ده ورکړل شوې، په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو غوښتي دي چې هغو کسانو ته باید د پاسپورټونو او ویزو له ورکولو ډډه وکړي چې امریکا او متحدانو ته یې ګواښ پېښولی شي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري درنو اوریدونکو، اوس هم تازه خبر دا دی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا په وایرس باندې اخته 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت وایاند وحید الله مایار رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې په تازه پیښو کې دوی په هرات، دغه شان دوی په لوګر او یو هم په بادغیس کې ثبت شوې ده. ښاغلی مایار ویلي دي چې دا کسان هم له ایران راستانه شوي وو. په دې سره په افغانستان کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 21 ته ورسید. هرات 12، سمنګان 3، لوګر 2 او دغه شان بلخ، کاپیسا او دایکوندی کې یو کس په دغه وایرس باندې اخته شوی دی. د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر باندې هلې ځلې چټکې کړې دي. د دې وایرس د خپراوي د مخنیوي په هدف باندې دغه شانې هرات ولایت دپاره د دې وایرس سره د مبارزې لپاره 1.5 میلیون افغانۍ ځانګړې کړې دي. دغه پیسې وړاندې 15.5 میلیونه افغانۍ یادې شوې وي، خو روغتیا وزارت وزارت وایي چې اړتیا ته په کتو 2 میلیونه نور هم پې ورزیاتې شوې دي. افغان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې نه په افغانستان کې ټول سپورتي پروګرامونه د نوروز مراسم او دغه شان ښوونځي او پوهنتونونه د حمل د میاشتې تر پایه رخصت کړي دي. دغه شان له خلکو نه غوښتنه کړې ده چې په لویو غونډو کې د شرکت نه کوي. حتی د ودونو په اړه باندې ویل شوي دي چې باید په ودونو